درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې تخنیکی چارې شفیق یار سمبالوي په خبرونو پیلو. طالبان وایي چې د بدخشان ولایت په شهر بزرگ ولسوالي کې د واوري د شویدو له کبله درې تنه مړه شوي دي. ملي تلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه د بدخشان د امنیه قمندانې پر اساس ویلي چې د مړو شویو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي دي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو ترڅنګ په بدخشان کې درنې واورې ورېدلې او له کبله د دې ولایت د څو سوالوی ترمنځ لاری بندی شوی دی. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وای د سالنګ لوی لار چې پرون د درنې واورې د ورېدو له امله بند شوی و نن سهار بیرته پرانستل شو. د دې وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس نن سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلی اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راته کولی شي. حق شناس زیاتوي په شمالي سالنګ کې 45 سانتي متره واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 45 تر 109 سانتی مترو پورې رسیږي. هغه له موټر چلوونکو غوښتي چې په لاره د سفر په مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته هم پام وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریم ورځ نن افغانستان خپل دوهمه پاڼه یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپل لومړۍ پاڼه کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. افغانستان په خپل لومړۍ پاڼه کې ټولټال 198 منډې وکړې خو سریلانکا یې په ځواب کې په لومړۍ پاڼه کې 441 منډې وکړې. دا مهال د افغانستان له لوري ابراهیم زاتران او نور علي زاتران بیټنګ کوي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پرلت مشان وای د دې لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپل سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 100 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ایښی دی. د چمن د پرلت ویان صادق اڅکزي پرون شنبه د امریکا شاخ ډیوی راډیو ته وویل چې د خپلو اعتراضونو په دوام کې به د دولتي دفترونو مخته کانتینرونه کشیږي او د دولتي ادارو فعالیت به ودروي. د همداراز وویل په چمن کې به یوازې په هغه صورت کې انتخاباتو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د دوی تګ راتګ د پخوا پشان آزاد شي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلوم وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر به میبرید کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د جمعیت علما اسلام ګوند پر انتخاباتي دفتر برید وشو خو په نتیجه کې چاته مرشوب له پیښه نشوه. له دې جلاد خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یو برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عام انتخاباتو ته 4 پاتې دي تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بدونه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون ناوخته په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر شپږ دېرش هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. امریکا ویلي چې دا بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنګي بیړیو او الوتکو په وسیله شوي دي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ په بیان کې ویل شوي چې دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکز و چې دوی ورڅخه په سور سمندرګي کې پر سوداګري بیړیو بریدونه کول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کوي چې د چین اقتصادي وده به په راتلونکو 4 کلونو کې مخ په ځوړ وي. د دې مالی ادارې په وینا چین چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی د پرلپسې دوهم کال په مخه ای له بیروزګاری او د جایدادونو د بحران په شان ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ اټکل وکړ چې په روان کال کې به د چین اقتصادي وده 4.6% وي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. تیرونه د چین ولسمشر د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. دا لکه چې چباندې 2 په خوا طالبان واک ته رسیدلی لمړی ځل دی چې په یو هیواد کې د طالبانو د سفیر باور لیک په دې ډول منل کیږي. که څه هم چین وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوی سفیر د باور لیک منل یو عادي ډیپلوماټیکه پروسه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین د چهارشنبه په ورځ د دې خبرې د کولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې نړیوالو اندیښنو ته په اغیزمن ډول ځواب ووایي. خو ویان په دې اړه چې د طالبانو د سفیر د باور لیک منل دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې ل سره ځواب ډډ وکړه. خو ویل
چین د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري چین ته لیږلې نوې سفیر منلې او اجازه یې ورکړې ده چې په رسمي ډول خپل باور لیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړي. دا عادي ډیپلوماټیک چلند دی. موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه خپل اړیکې او تماسونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره پیاوړي کړي. دا حکومت وهڅوي چې په فعالانه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي او له ټولو سره د افغانستان د رغونې لپاره همکاریو ته چمتو شي.
د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په وروستۍ اونۍ کې د ډیرو پام اوښته او د چین د هدفونو او غوښتنو په اړه ورته پوښتنې پیدا شوې دي. په وروستۍ ورځو کې څو چینایي شرکتونو په افغانستان کې د تیلو او سیمنټو په برخو کې د پانګونې ژمنې وکړې. یو شمېر طالب چارواکي هیله لري چې چین به د افغانستان په لویو کانونو کې په پانګونې افغانستان له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي. ځینو کتونکو د سریلانکا او یو شمېر افریقایي هیوادونو د مثالونو یادونه کړې او له چین سره د ډیرو نږدې اړیکو د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو ملمنو سره افغانستان کې د چین او طالبانو پر اړیکو، هدفونو او د افغانستان لپاره پر عواقبو خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دی د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، همدارس د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پتر کی وخت ترکو چې له استودیو سره تماس ونیسي او زموږ له درنو ملبنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. لومړی د دې لپاره چې فاروقی صاحب په ټوله خبرونه کې را سره نه دی، تاسو ته درځو. فاروقی صاحب، د چین له لوري د طالبانو د سفیر د منلو معنا څه ده؟ آیا لدینا دا مطلب اخیستل کېدی شي چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی؟
من سروان صاحب، تاسو ته برنامه درنو میلمنو ته او معزز اوریدونکو ته سلامونه ونی کی له وړاندې کوم. دغه بس فکر کوم چې په بندلی سټیجو او ډیپلوماټیکو مراکزو، خصوصا د هغه مراکزو چې افغانستان او د افغانستان د همسایه هوادو پر اړیکه باندې علاقه لري، د دې ورځو کې ډیر بحثونه وشو. لوی خو دا اټکل کیږي چې چینایان نورو همسایگانو او نور هغه قدرتونو چې افغانستان په ارتباط او د طالبان د اداري پر اړیکه باندې علاقه لري، تر ټول نه یو قدم مخکې کړه. سربیره په دې چې دوی وایي چې دا معنا دې پیژندل نه ده او دا پر رسمیت پیژندل نه ده، مګر سربیره په غم چې موږ دا تاریخ د دونیم کال اخر ګورو او د چینایانو رابطه د افغانستان له حکومتو سره ګورو، چینایان همیشه د افغانستان له دولتو سره، حکومتو سره او ادارو سره چې پواکي وو، همیشه دوی تر ټولو نه یو قدم مخکې کړی وو او تلاشي کاوه چې له ادارو سره خپل روابط کوم ساتي. دغه دونیم کال اخر کې د چینایانو همدا موقف ده. زه فکر کوم چې چینایان په دې اخرو څلوېښتو کالو کې دغه اقتصادي ډېر عظیم ستراتیژي او برنامه او لیډ چې له دوی سره ده، ټولو هیوادو سره په استثنا د بعضې یو نیم هیوادو سره چې د چین سره دی د ارزي اختلافات لري، په نورو ټولو مسایلو کې د چینایانو اولین اهداف اقتصادي اهداف او اقتصادي برنامې ترسره کول دي چې په هغه کې دوی ډېره موافق وو. تاسو ته معلومه ده چې چین په دې اخرو څلوېښتو کالو کې په اکثرو کالو کې تقریبا په حدود 10% یو اقتصادي رشد او اقتصادي امکانات ترلاسه کړي او دا یو عظیم تولیدي دستګاه کار اچولې چې موږ په اقتصاد کې ماسف پروډکشن ورته وایي، چې یو تولیدي انبو د دې په خاطر چې دوی لوی خو د دې تولید لپاره بازارونه پیدا کی نو دا ځان لپاره مکلفیت کنی چې بعد ټول هیوادو سره لغو هیوادو سره چلته دی خرید قدرت موجوده لغو سره رابطه وساتی او په عین حال کې په هیوادو کې چې دوی لپاره د خامو منابع او امکانات موجوده لغو سره خپل اړیکې او ارتباطات ټینګوي نو افغانستان دوی لپاره هم د لپاره چې یو همسایه واده ورته د اقتصادي لحاظ دوی لپاره راکړې ورکړې ډېره اسانه ده او لبلې خوا دلته په افغانستان کې اټکل کېږي چې ډېر خام مواد موجود ده او تاریخي لحاظ هم افغانستان همیشه د چین سره په هغه د برېښنه د تاریخي
لاره کې فاروق صاحب ستاسو منظور دا دی چې د چین سیاسي انګیزه نه لري له طالبانو سره په اړیکو کې تر ډېره اقتصادي انګیزه ده
ځینره د اوچ سیاسي انګیزي په موجوده په دې شخ خلاچ ایجاد شو د غربيان او د ناتو د وټلو نورسته خامخه چینان لکه د نور هم سایګان د مشه لایق دلو دي چې دغه خلا دکه کې دا تاسو دکه کې چینان هم ډیر علاقه مند شه ته ټول نه دای په بشاته پاتې نشي او مخته او مغه سي مخ بل په سیاسي علایق او سیاسي ارزوګان په نظر کې نیولې مګر اساسي هغه تاریخي للی چې یو ګروپ د اخرو څلويختو کالو کې پاس لري چې دین شاپینګ په چین کې په قدرت ورسیده تر دا اوسه پورې چینایان فقط هدف یم دادې چې بعد دغه خپل قدرت اقتصادي ودې لحاظ په شامل کې او د نور خپل رقیبانو سره مخصوصا امریکای متحده ایالاتو او نور غربي هیوادو سره په رقابت کې دوی د خپل موقف د اقتصادي ودې په نتیجه کې هغه تضمین او تضمین کوي.
بله ډېر مننه فاروق صاحب. میاخیل صاحب ستاسو نظر څه دی چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟
سلام دی ورسې تاسو ته او جوان به فاروق صاحب او فیدی صاحب ته هم دارنګه قدرمنو احساسي لیدونکو او اوریدونکو ته د کې شک نشته چې هر ملک خپل هغه سیاسي تعلقات کوي او کې اقتصادي وي او کې نظامی تعلقات وي هغه د خپل ګټو په خاطر باندې سره ټینګي نو چین په افغانستان کې څوارخیزه اهداف لري خو اقتصادي مسلې یو مسله ده اما دا په وګد محل کې دا په لن محل کې افغانستان په داسې موقف کې دی چې د دنیا د اقتصادي رقابتونو مرکز شي او چین دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکي او یا حل ځلې وکي چې په افغانستان کې اقتصادي نفوذ ولري مهمه مسله ده چې نایم لپاره اوس فعلا دا ده چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک یا ای ټی آی ایم چې هغه په افغانستان کې موجود دی او مخکې هم د دغه طرف نه په چین کې بعضی فعالیتونه کول او هغه تورسي ډلې نورې چې کومې ودي یا افراطي ډلې د پاکستان او نور منطقو هیوادونو کې هغه روزل دي او نفوذ لري او دا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي نو د چین ویره په سني وخت کې فقط هم دومره ډیره محدوده ده چې دغه ای ټی آی ایم په یو غور یا په دغه سیمو کې دا افغانستان د فعالیتونه ونې کی او چین لپاره یو سرخوګي جوړل کی ځکه دلته یو ویره د چین سره دا موجود ده چې تر اوسه پورې هغه طالبان هغه موږ وته یو مثال ویو لکه شلخه ټوپک هم په خپل ویری یو عام ته جانب مقابل لري چین دا څه فکر کوي چې ان امریکا یا نور غربي هیوادونه دغه طالبان یا د یو نور ګروپونه د دې په مقابل کې استفاده ونه کی نو او امریکا هم کوشش کوي چې طالبان نور څو پلاس کې ونه نسی تر څو چې ایران یا نور هیوادونه چې په منطقه کې دي او د امریکای ګټو ته د افغانستان نه بیرون خبره اصل په افغانستان کې زیاتره د خبره د افغانستان نه بیرون نور سیمو کې ده چې الته صفالیتونه کې تاسو و سوریه کې ګوري عراق کې ګوري د ایران سره تعلقات د امریکای و سره خراب دي نو دا ټول هغه شین دي چې په هغه د سیاسي مسایلو کې په تصمیم ګیرۍ کې اړیکه لري نو په دې خاطر باندې نه په رسمیت پوره پیژنې نه مخالفت کوي او دغه سټیټس کو یا منفی تعامل چې د افغانستان سره د سیمه هوادونه او دنیاي کوي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده او سینا په لاند وخت کې او یا حتی په من محل کې د افغانانو په خدمت مینه تاوميږي بلکې د دې توازن ساتل ډیر مشکل کار دی چې هم د منطقي توازن نه د ګټو توازن نه وساتل شي هم د دنیا سره او هم د خلکو غوښتن د جواب وي نو په دې خاطر باندې ډیپلوماټیک تعامل یا استخباراتي تعاملات دا یو جدا مسله ده مهمه مسله دا ده چې طالبان په افغانستان کې څه کوي خپل ولسته لپاره څه برنامه لري څنګه کولای شي چې مشروعیت او قانونیت ان رامنځته کړي نو کله چې مشروع قانونمن نظام رامنځته شو بیا مشروعیت په خپل بین ملي راځي هغه کوم راځي
مشروعیت
او په داخله کې د کوم وضعیت روان دی چې هلته فزیکی امنیت هم د ګواخ سره اوس مخامخ ده بشري امنیت الته مشکلات تاسو ګوري ورسره بلې الته زیاتی رواني امنیت چې خلک د افغانستان
سلامت اوسې افغانستان مشکل په تاسو
ته حاکمه ده نو ټول افغانان په حکومتوالۍ کې برخه نه لري نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې کچره داخلي مشروعیت نه وي بین ملی مشروعیت خو اوسه پورې نشته دی او کوم چا نه اهمیت نه لري
بله مننه میاخیل صاحب افیزی صاحب په دې ورستیو کې یو شمیر چینایي کمپنۍ کابل ته تللی دی او له طالبانو سره خبرې کړې دي مثلا د سیمنټو شیشه سازي او د فابریکو جوړول د تیلو د استخراج په برخه کې خبرې کړې دي چین ترڅه ده پوری په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی دغه تر اوسه پوری چې څه ژمنی کړی دی دا په څه حد کې دی
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو میلمنو ته ګران میاخیل صاحب ته تاسو همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته چین د افغانستان ګاونډې دی او مخکې تر دې څخه چې دا اوسپنیز سرحد جوړ شي او کمونیستي چین رامنځته شي ډېرې اړیکې وي مخصوصا د بدخشان سره ډېر پراخ تجارت او راکړه ورکړه درلودل اوس مهال چین دوهم اقتصاد نړۍ دی او دوی هلې ځلې کوي چې اول ځای په تولید ناخالص داخلي کې په دنیا جی ډی پي کې ونیسي او افغانستان برسېره د ګاونډیتوب د منابعو څخه ډک هیواد دی ډېر نایاب عناصر پکې دي ډېر تقریبا د مندلیف جدول ټول عناصر په افغانستان کې شتون لري او په ګاونډي دي چین کې او چین ورته ډېر اړتیا لري په منځ مهال او اوږد مهال کې د دوی ستراتیژي همدغه دي چې دا منابع ترلاسه کړي یو خو په دې خاطر چې لنډه لاره ده او کاست آف ترانسپورټیشن یا د لګښتونو د انتقالات ډېر لږ وي او بل دا چې د ماهیت او کیفیت د تولیدات محصولات د افغانستان د لوړ دي مثلا اوسپنه کې سلور شپیته فیصده اوسپنه شتون لري په دبرو کې او همدارنګه په نور مسایلو کې هم د غزنی د مثلا د بدخشان سره زر یا د زرکشان د غزنی او د نور ځایونو کې د فیصدی د مفیده مواد ډیر زیات دي چینایان په کال 2018 کې د مادن د مس د عینات ترلاسه کړ چې دا مادن د مس یوازې مس نه و د غتر څنګ ډیر نایاب عناصر د کیمیاوي توشتون درلودل ولې د هغه وخت سره په دې خو تقریبا اتل اسکل کی چې تروسه چینایان کوم عملی اقدام نه وکړي او یو بل مسوی تفاهم چې توشتون درلودل دا و چې کله چې موږ سره په شورا اقتصادي کې یا مثلا په کمیټه اقتصادي شورا وزیران کې د مادن محترم وزیر او نور چارواکي کې نسل منتدا وادي و راکړل چې چینایان به د افغانستان سراسري اوسپنیز پتلۍ جوړ کړي یو لوی برخه مثلا د شمال د افغانستان تر جنوب پورې دا به یې جوړ کړي ولې چینایان بیا وویل چې موږ دا ژمنه نه دی کړی موږ وویل چې پیسې راکړي بیا به دا کار وکړو حال دا چې موږ له خوا ویل کېدی چې یو بونوس ومنتا او دا ستر مادن د مس دوی اخیستی دی او دغه په مقابل کې دا ژمنه کړې دي چې عامه تاسیسات د جوړولو کې موږ سره مرسته کوي بیا دوهم لوی قرارداد چې دوی ترلاسه کړل دغه د عمودریا قرارداد وشت تقریبا 10 میلیارد ډالر او زمونږ یو شرکت داخلي چې وطن ګروپ کول هغه دوی سره په شراکت کې وو اما د چینایان غو سره یعنی وطن ګروپ سره جفا وکړ او دی غوی ډیر پی سی ال تپات شو تر اوسه پورې په دایرېټریشن د لندن کې د تر داوی لاندې دي په هر صورت خدای وکړي چې چینایان په افغانستان کې مشکلات ایجاد نکړي او د دوی هغه هرس او اقتصادي غوښتنې دونه زیات نه چې زموږ ملي منافع تر سوال لاندې راوړي
ډېر مننه حافظ صاحب فاروق صاحب اوس په ان شاء الله چې ډېر مشکل نه وي که په ټیټه پیمانه هم وي یو شمیر چینایي کمپنۍ راغلي دي پانګونې پیل کړي دي په افغانستان کې فکر نه کوي چې دا شی به سبب شي چې یو شمیر نور هیوادونه هم تشویق شي او یا دا اندیشنه ورته پیدا شي چې میدان چین وړي او ګټي وټي چین وړي او دوی په میدان پاتې کیږي او فکر نه کوي چې طالبان به لدی فرصت د ځان په ګټه استفاده وکړي ځکه چې دوی منسوي دي په دنیا کې او په دې شکل به ځان تری به حد له انزوا خلاص کړي.
فکر کوم دا دی ډیر دی کومدا ته دی عاجلو برنامه پر رابطه باندې ممکن صحیح وي چې یو تعداد کمپنیانه چینایي کمپنیانه چې اکثرا دوی له خپل دولت سره ملایق لري او دولت ته خوان حمایتيږي ممکن دی هغه عاجلې ګټې په خاطر برنامه وتلی او صرف تجارتي بحثونه بدلي مګر پات شو دی تولید چې هغه اساسي تولید دی چې په کې ډیر لوی سرمایه پکار دی یا ډیر وخت او زمان ته ضرورت لري. زه فکر نه کوم چې چینایان دومره ساده یي چې په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې متاسفانه سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات نشته، مشروعیت موجود نه دی، داسې یو حالت کې دوی د خپل پیسې او سرمایه چې په ډېر سختي حالاتو کې پیدا کړي دي دوی په خطر سره مواجه کی. نه تنها چینایان، فکر کوم نور سرمایه کاران تاسو مالو د سرمایه داران ډیرو کار خلک دي او دا پیسې چې دوی لري د شک نشته چې همیشه دوی ریسک مانی او خطر سره تعامل کوي او د خطر په مقابل کې د خپل هغه فیصدي د ګټې زیاتې. مګر په داسې حالاتو کې چې سرمایه‌کاری د محاله نو دوی د ځخ نه کنه کوي. نو په دې شلو کالو کې د جمهوریت په دوره کې مولي د سربېره په دې چې قانوني نظام موجود و او خارجان شتون درلود او امنیتي مسایل په اوایل مرحلو کې ډېر تحکیمات موجود و، امنیتي پوهاوی موجود و، مګر سربېره په موږ شاهد دي او نو چې ډېر لوی سرمایه‌کاری په افغانستان کې وشي. په دې کې یو خپل د چینایانو دغه دوه پروژې چې مخکې همکارانو یاد کړه، دا دوه پروژې چینایانو دې سره ډېر جدي تعهدات وکاو مګر متاسفانه پس خپلې پښې وویستلې. په دې چې هلته امنیتي مسایل خراب شو او دوی په همدغه پلمه باندې د افغانستان په حکومت باندې دا فشار واچوه. په 2015 کال دغه دواړه پروژې بیا فسخ شوې او په فسخو په دې ونه شو چې یعنی هلته نور خصوصي سکتور او نور شرکا هم موجود دي، مګر چینایانو ځان شاته کړ او په هغه باندې خپل سرمایه‌کاری هغه ابتدایي مصارف چې کوو هغه هم په ټپه ودرول په دواړو پروژو کې. اما د دوی علایق په افغانستان کې د صادرات او واردات تر دې اخره کشه پورې موجود وو. د موږ اکثر مارکیټونه د پاکستان د تولیداتو او د ایران د تولیداتو نه وروسته هیڅ پیدا کړی وي، همدغه چې د افغانستان د صادراتو لپاره زمینی برابرې کې مخصوص د جلغوزي او د نورو تولیدات د موږ چین ته تل. نو دغه تجارتي تعاملات چې په یو کمه مدت کې نتایج ورکوي چینایان علاقه لري، مګر په اوږدمهال فکر نه کوم چې نه تنها چینایان بلکې نور هیوادونه چې هلته دقیق سرمایه‌کاری پکار ده. په داسې یو موجود حالت کې چې د افغانستان سیاسي حالت تر سوال لاندې دی، نو د ما اندېښنه دا ده چې نه به چینایان او نه به نور هیوادونه نور سرمایه‌داران په افغانستان کې سرمایه‌کاری وکړي.
بله سب ډیره زیاته مننه کورودن. میاخیل سب تاسو په یو مقاله کې لیکلی دی چې چین غواړي چې هر ځای پیدا کې خپل صادر او خولې الته وغوړوي، یعنی منظور هم دا ده چې چین یو شی ځانته اختصاصوي، کار پرې نه کوي، که چیرته شرایط برابر شي نو بیا کار کوي او له نورو دا تیاره ګوله یا نوړې ځانته اخلي. منظور هم دا ده
زما منظور هم دا ده چې تقریبا په 2014 کال کې په لندن کې یو کانفرنس کې وم، نو هلته د چین خاص استازي نه همدا پوښتنه وکړه چې تاسو افغانستان کې دغه د معدن قرارداد هغه سره نو سرمایه ګذاري یعنی هلته پانګونه څومره کوي چې دا راوځي، ځکه چې هغه کې د معدن راوستل دا په خپل یو لوی پروسه ده، د لپاره انفراستراکچر یا تاسیسات پکار دي، د لپاره کارکونکي پکار دي، متخصصین پکار دي. نو د چینایانو داغه جواب دا چې موږ وګد محل دغه لرو، اما په لاندې وخت کې موږ نه وړو چې هلته د سرمایه‌ګذاري وکړي چې هلته سیاسي ثبات نه وي، حقوقي ثبات نه وي، ځکه یوازې سرمایه‌ګذاري په دې نه کېږي چې امنیت وي، هغه لپاره حقوقي بستر پکار دی، هغه لپاره قوانین پکار دي. هلته بل اخر هغه وګد محل کې ثبات په کوم خوامنځي، نو دا غشاندې چې لکه مخکې استاد فاروقي هم ته اشاره وکړه، حتی دغه شلو کال کې د جمهوریت کې امریکایي کمپنۍ په افغانستان کې هم سرمایه‌ګذاري ونه کړل، ځکه چې
دیو د افغانستان د ثبات نه یا د افغانستان د راتلونکي لید نه مطمئن نه وو. نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړه، نو دیو فقط غواړي چې هغه تعلقات وساتي، یو ځای کې هغه خپل څادر کیږي از عامیانه اصلاح باندې، او بیا چې کله ضرورت شو نو بیا به د هغې نه استفاده کوي. اما په لنډ مهال کې د چین یوازې تشویش د افغانستان نه هغه امنیتی تشویش دی چې ای ټی آی هم تقویه نشي. اقتصادي مسایل دومره زه فکر نه کوم چې زیات وي، ځکه چې په تېر 2023 کال کې د چین نه افغانستان ته واردات تقریبا 130 میلیونه ډالر وو، او د افغانستان نه صادرات 14 میلیونه ډالر وو. ځکه چې په افغانستان کې د قدرت د خرید یعنی کم شوی دی، خلک پیسې نه لري چې مالونه واخلي. حال دا چې په 2022 کال کې 503.5 میلیونه ډالر چینایانو واردات افغانستان ته، د هغې نه مخکې تر 600-700 میلیونه ډالر پورې رسیدلي وو. نو په دې خاطر باندې یعنی اقتصادي لحاظ باندې د راکړه ورکړه صادراتو واردات کال په کال کمیږي، او اوس بیخي 113 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم لکه چې حتی کله چې جمهوریت په وخت کې بعضې پروژې چې په افغانستان کې عملي کړلې، لکه د کابل جلال آباد سړک یا دا القوی سره، کې دا هم خپل کارګران به راوستل، خپل نفر به دا راوستل، او هغه هم د کیفیت کار به وکړي چې سړک به بیرته زر خراب شو. اما پیسې د هغې اروپایي اتحادیه او آسیایي بانک نور ورکولې. نو چین په سرمایه ګذاری کې ډېر محتاط دی، او نو وایي چې خپل هغه رسک یا خطر دا سې سوي معنی ومني چې د یو سرمایه د منځ لاړې شي. بل مهمه مسله ده چې کله ته سرمایه گذاري کې ته د غسیمه او منطقې یعنی د دنیا په سطح باندې او د منطقې په سطح په ډیرو نورو مسایلو کې ته داخل کېږي. هغه امنیتي مسایل دي، هغه هم قیمت لري، نو دا څه چې ګټي باید به ته یو څه مصرف کړي. نو زه فکر کوم چې دا مشکلات لري.
سلامات اوسې میا خلصب کوربدان یو اوریدونکو لرو ور بشو دوی ته مهرباني کوي تاسو له ازادي رادیو له استودیو سره وصل یاست.
سروان صاحب محترم سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامات اوسه قاری صاحب پښتون مهرباني.
تشکر سروان صاحب، ډیر ښه موضوع ده، ښه ملمنو شه تفسیره پر وکړي. خو یو نظر چې موږ لرو هغه دا دی چې موږ فعلاً په دغه عرصه کې هغه پخوانی متخصصین وی خو صحیح دی، مګر په اوسنی وخت کې هغه تخصص چې د معدنیاتو په باره کې نور مملکتونه لري یا پخوا افغانستان درلود هغه تخصص موږ نه لرو. نو زما پوښتنه دا ده چې اوس دغه سنگ زغال چې فرضاً پاکستان ته صادرېدل، داسې اوازې لا هم وي چې په دغه سنگ زغالو کې قیمتي ډبرې هم صادرېدلې، یعنی قیمتي ډبرې هم په دغه سنگ زغالو کې دوی خو دا خاص تشبیه کولای نه شي. دا قیمتي ډبرې هم هلته تلی پاکستان ته، یا پاکستان هغه چان کوي هغه قیمتي ډبرې به زندهوي سره هغه به خرڅ کړي، دغه سنگ زغال به دوی ته بيخي مفت ورپاته سو. نو زما پوښتنه د میلمنو څخه دا ده چې هر یو چې جواب راکړي، دغه قراردادونه چې اوس کیږي پرځن یا د زمروتو یا د نورو دا خو په تصدی باندې کیږي 15% دوی ته ورکوي، یا 15% دوی ته ورکوي، نور یې هغه خوري. په دغه اوسنی عصر کې د دغه معدنیاتو استخراج چې تخصص هم نه وي، په دې کې دا اوس پایده ده چا ده نه خوسته چا دی. او په آینده کې که چیرې دا قراردادونه کیږي، فکر نه کوئ چې موږ به یو معدنیات به نه وي.
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون وربښو میلمنو ته. حافظ صاحب تاسو دې شاغلې پښتون خبرې هم په نظر کې ونیسئ، او په زمن کې د دله خبرو سره شاید یو څه ارتباط ولري. هغه دا ده چې دغه څنګه چې دی اندیشنه لري چې متخصص خلک نه لرو، او په داسې حالت کې که افغانستان قراردادونه کوي نو تاوان به وکړي. یو مسله بل هم دا ده چې کوم هیواد چې منزوی بي په رسمیت پیژندل شوی حکومت ونه لري، نو له هغه سره هیوادونه معاملې نه کوي، او که څوک معامله هم کوي نو په داسې شکل به کوي چې ډیره ګټه د هغه هیواد وي، او د چون لاس تنگ دی، مجبوریت لري، پیسو ته ضرورت لري، مجبور دی چې هغه شرایط ورسره ومني چې هغه هیواد غواړي، مثلا چین که کوم شرایط تپی نو هغه به مني. مخکې تاسو یادونه وکړه چې چین په جمهوریت په لومړیو کلونو کې د مسی عینک قرارداد په داسې شو شرایطو وکړو، ځکه چې هغه وخت کې یو ثبات په افغانستان کې یو قوي حکومت و نسبتا، خو کله چې ناامني زیاته شوه په شا شو، بیا یې امتیازات غوښتل. په دې هم که تبصره وکړئ مهرباني.
اجزه پښتون ته او همدارنګه زما دوست ملګری او همکار ښاغلی استاد فاروقی صاحب هم دلته شتون لري، دې ته سلام او احترام وړاندې کوم. میخیل صاحب ته مخکې مې احترام کړی و. داسې دي چې دا پښتون صاحب بالکل سمه خبره کوي، موږ باید خپل د قانونو څښتن وګرځو، باید په خپل لاس کې ولرو. یو نه یوازې دا چې دا زموږ په هیواد کې دی، په عین زمان کې یعنی موږ مالکانه تصرف پکې ولرو او خام مواد پای صادر نه کړو، باید دلته په افغانستان کې پروسس شي، د کار ځای پیدا شي ورسره، او په عین زمان کې هغه ګټه چې ترلاسه کیږي هغه ګټه باید د افغانستان خلکو ته ورسیږي. دا خلک چې راځي که چینایي وي که د بل هیواد وي، خو موږ دا تجربه د غربي افریقا لرو، د جنوبی افریقا او د شمالی افریقا لرو، او د مرکزی افریقا چې ډیر شتمن هیوادونه ولیا، مثلا د امریکا جنوبی ډیر هیوادونه دي چې د غوی معدن تلاشو چور شو، خو هغه فقر او هغه بیروزګاری او پریشانی چې د خلکو په خپل ځای پات شو. یو دغه تجربه په کلرولو سره باید موږ یو مختدر ملی رسمي ادرس ولرو، ترڅو په ویني محافلو کې مونږ وکولی چې خپل د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړو. او اوس مهال که چیرې موږ د اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان سرپرست اداره چا په رسمیت نه دي پیژندلې، که چیرې یو شخړه جوړه شي، په هیڅ تجارتي محکمه د دنیا کې د افغانستان استازي ګډون نشي کولای چې د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي. نو په دې خاطر پکار دي چې یو سیاسي مناسب مشروع او مقتدر ادرس شتون ولري، او افغانان په اول سر کې باید خپل دا مشکل حل کړي ترڅو د یو کامل حقوق هیواد په حیث په دنیا کې خپل د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. او د متخصصینو پاک لذت باید ارز وکړم چې نیکه مرغه تر هغه بریده پورې چې زه معلومات لرم تقریبا د 50 کالونو سره په دې خو یعنی اویا کاله کېږي چې افغانستان ملی کادرونه روزلی دي، یو تعداد تقاعد خواته وردانګري، یو تعداد یو شتون لري اما د ویر څخه وطن پی خود پریخي دي، یو کچیر یو مسؤلیت شتون لري او یو قانونیت وجود لري او دلته یو رسمیت شتون لري، دا خلک خپل وطن ته راځي او هم کافی اندازه د جیولوجي انجینران لرو او متخصصین لرو. او بل دا چې موږ په یو 50 هیوادونو کې اوس لنیکه مرغه خصوصي فعال سکتور لرو چې دوی په بهر کې موږ دغه سي همکاران پیژنم، په ترکیه کې، په منځنی اسیا هیوادونو کې، هغه ته په روسیا او اوکرين کې دوی معدن ترلاسه کړی دی او په ډېر ښه صورت سره چلی، او حتی ځینې افغانانو د تاجکستان د اسکارا د بری چې پاکستان ته ځي هغه هم د افغانانو په لاس کې دي. نو موږ استعداد لرو، یو بااستعداد ملت یو، مخصوص ځوان طبقه د افغانستان تعلیم یافته هم دي، دوی کولی شي خپل د هیواد چارې پر مخ بوزي، خو په شرط دي چې ورته چانس ورکړ شي او دوی په سیاسي معاملاتو کې د خپل حق څخه محروم نشي. که چیرې دوی ته اجازه ورکړ شي، موږ اقتصاد پوهان لرو، مثلا د معدن ځانګړي متخصصین لرو، او دنیا ټکنالوژي سره موږ بلد یو، هم نه یوازې په تیوریک لحاظ، په عملي لحاظ هم ډېر موافق سوداګران موږ لرو، په امریکا کې لرو، په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې لرو، په امارات متحده عرب کې لرو، په ترکیه کې لرو. اوس افغانان ډېر شتمن هم دي او ډېر په کاري مهارت کې هم تشخص پس نه ده پاتې. په دې خاطر زما تاکید او تاکید په دې کې دي چې موږ باید د یو مقتدر موضع څخه کار وکړو، که چیرې موږ په رسمیت نه یو پیژندل شوی، هر څه چې هغوی وایي په موږ باندې تحمیلولی شي، د یو ضعیف موقف کې.
بل سه ډیر مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د چین په هدفونو شخی شو، د چین او طالبانو اړیکې څیړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، او د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی. فاروقی صاحب، تاسو سره مو وعده کوم کړی و چې تر پای پوری بنه است، تاسو مصروف یاست، خو خیر دی، ویبل پوښتنه تم که جواب راکې. هغه دا ده چې په افغانستان باندې بندیزونه دي، خصوصا بانکی بندیزونه دي. په یو هیواد کې چې په یو هیواد باندې چې بندیزونه وي، په هغه کې لوی پانګونې هم مشکلات لري. که څنګه
پریاکین سره دا سره دا مشکل دی بانکی، بلکې دا خپل دی مشروعیت، بس خپل دی نور حقوقی، قانونی او اساسی اقتصادی مسائل چې هغه سرمایه گذارانو دپاره، تاجرانو دپاره، او هغه تعامل کنندگانو دپاره دنیا کې چې دوی علاقه لري چې نور نړۍ سره په همبستګۍ او په همغږۍ او په مشارکت کې کارونه ترسره کړي، او خپل د تخصص او خپل د تقسیم کار مسئولیتونه ادا کړي. زه فکر نه کوم چې هغه به دا زړه کړي چې دغه سی موقعیت کې دوی سرمایه کاری وکړي. نو د ما بحث دا دی چې نه تنها دا بانکي تاجرات، بلکه د نورو تاجرات او نورو خطرات او نورو هغه احتمالي منفي حالات چې په افغانستان په فضا کې اوس متاسفانه موجود دي، دا ټول باید د دې کېږي چې سرمایه کاران د خپلو سرمایه گذاري او د خپلو پیسو د لګښت په رابطه باندې دویم فکر وکړي. نو دنیا لپاره اوس سرمایه کارانو لپاره د دنیا ټول دروازې خلاصې دي. تاسو معلومه ده چې اوس دنیا یو کلی جوړ شوی، او هر هیواد کې سرمایه دار وګړي خپل سرمایه او خپل امکانات هلته لګوي او خپله ګټه پورته کوي. نو دغه لپاره به څه ضرورت دی چې په داسې یو حالت کې چې هلته تاجرات موجود دي، سیاسي شناخت نه دی موجود، امنیتي تهدیدات موجود وي، همسایگان او نور هیوادونه چې په منطقه کې دغه امنیتي تشویشات لري. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې افغانستان به ډېر چانس لیدي ونه لري چې هلته بیا خارجي سرمایه کاران په زیاته کچه او هغه په یو طویل المدت پروګرامو باندې خپل سرمایه او خپل امکانات په کار واچوي، او د افغانستان او افغانانو لپاره کار او د اقتصادي ودې د زمینې د برابرولو لپاره هڅه وکړي. نو دا یو ډېر تاسف وړ بحث دی. زه فکر کوم چې د ما مخکینی رایز همدا و چې د افغانستان اوسنی سیاسي حالات، امنیتي حالات او بین المللي سره روابطو حالات د سرمایه گذاری لپاره ډېر یو مناسب او ډېر پزړه پورې او ډېر موردی علاقه د سرمایه گذارانو لپاره نه دی.
بله، ډېر زیات مننه فاروقی صاحب. کورم ودان د افغانستان او چین ترمنز تر ډېره پورې د بحث کې په اقتصادي اړخ باندې خبري وشوې، خو میاخیل صاحب تاسو سیاسي اړخ ته ډېره اشاره وکړه. دا چې چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لکه نور دنیا چې وایي، خصوصا لویدیځه دنیا، هغه وایي چې طالبان د شزو او جنو حقونه نه ورکوي، بشري حقونه نه رعایتوي، اما چین ډیر په دې باندې څه نه وایي؟ ستاسو په نظر چین چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هغوی هم دغه اندېښنې لري، او که هغوی د نورو مسایلو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مننه. اول خو دا ده چې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل سره ټول تړلي دي، یو د بل نه ته جدا کولی نه شي. چې په یو ملک کې سیاسي ثبات وي، هلته بیا امنیتي ثبات رامنځته کیږي. امنیتي ثبات په موجودیت کې اقتصادي ثبات او رشد رامنځته کیږي. دغه بعضي شعارونه یا بعضي وختنې چې کوم یو دي، هر ملک تصمیم په هغه شعارونو باندې نه نیسي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر نیسي چې په هغه ملک کې ګټې څه دي. کچیر منگا دو حقوق بشر مسائل مطرح کو ډیر داسې هوتونه دي چې هغه حقوق بشر اصلا منینا اما بیا دنیا سره تعاملات لري او پرسمیتم سره پیژني راټو ورکم سره لري. نو چین هم لکه مخکې چې موږ اشاره وکړه چې چین د خپلو ګټو لپاره ګوري چې هغه اوسنی لنډ وخت کې د دې او امنیتي هغه ستونزې چې کومې دي غواړي چې هغه اضافه نشي او ای ټی آی ایم په افغانستان کې فعال نشي، طالبان دغه حمایت ونه کی او بلاخره چین ته یو د سر جوړ نشي او دا ویره وسره چې امریکا یا نور هیوادونه دغه ډلې د چین په مقابل کې استعمال نکي، ځکه د طالبانو د راتک سره ټول ملک کوسه پوری تشویش لري، هم ګاونډي هیوادونه هم د نړۍ نور هیوادونه چې دوی به په کومه خوا باندې زی او امنیتی وضعیت به سره خمی، ځکه چې وسم تاسو ګوري څو ورځې مخکې د ملل متحد کوم راپور چې دا کړ چې د القاعده شتون بیا په افغانستان کې یاد کړ، همدارنګه د داعش د حزب تحریر تاسو د بدخشان د والی خبرې به څو ورځې مخکې اوریدلې وي چې د حزب تحریر په مقابل کې وکړه، یعنی معنا دا ده چې کله یو چارواکي عکس العمل ښکاره کوي نو هلته دغه تهدید موجود دی. خوراغلو په معدنونو کې مسله دا ده چې لکه نورو هیوادونو کې چې هغه ریسورس کرس چې وته وایي، یعنی معدن په خپله د بې ثباتۍ سبب ګرځي. د بلګې په توګه په ننګرهار کې چې زه والی وم، نو هغه وخت کې د ننګرهار شوکانې د شیرزاد او اچین په سیمو کې، یعنی د دېونه طالبانو داعش نور زورواکو هغه مافي کړي، یعنی محدود کسان د هغې نه استفاده کوي، د ولس په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې موږ ولګېدلو هغه معدن وستلم بیخي بند کړل. هغه د مخکې د پښتون صاحب د پښتنې په ارتباط باندې دغه معدن چې کله موږ بند کړل، امنیتي وضعیت په ننګرهار کې تغییر وکړ، ځکه د دې منابع ورکې شول. هغه منابعونه چې مختلف ډلې استفاده کوي هغې نه چې وچې شولې، نو په خپله امنیتي توسعه رامنځته شوله، ځکه چې بعضې وخت کې یو مقاله منګه پخوا ډېره لیکلې وه ریسرچ په ایسای پی کې چې وو، یو قانوني چور دی یو غیر قانوني چور دی. نو که چېرې بې ثروته جوړ نه وي او هغه حقوقي او سیاسي او امنیتي بې ثر جوړ نه وي، د منابعو نه استفاده نشي کولی، ولو که ته چاته اجازه د کار هم ورکې، د هغې نه ته کنټرول یې نشي کولی، د هغې نه په صحیح استفاده نشي کولی، نو دې ته هغه قانوني چور یا قانوني قاچاق یا نور کوم استفاده چې دیونه کوي. نو په هغه صورت کې مونږ یعنی بستر ته ضرورت لري، اقتصادي روش همیشه یو بستر ته ضرورت لري چې هغه حقوقي دی، سیاسي دی، امنیتي دی، نو چې هغه نه وي بیا دا د افغانستان په ګټه باندې نه ده.
ډیره مننه. سلامت اوسه کوروادن اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه آزادي رادیو مهرباني.
سلامونه سلامات صاحب.
وعليكم السلام. مهرباني.
او مننه خوشاله وتی ګربته محمد ابي احمدي بغلاله متباشي ولا محترمه مېرمنوتم سلامونه وای ضروري غوښته محترمه. او مننه البته چې قانون پاکل باندې ویل یاده واخان بندر باندې تا چرګ دی، البته بار راځو سمنه ونی ولا کوم ته الگ الگ راځو زی پی پی ولا بیا هم یو توجیه راکې خو ډیر بننه وای.
مننه سلامات اوسه کور ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوردون کوم شته تاسو ځان راو پیژنې نه د دوی ټلیفون قطع شوی دی ور بشو. حافظي صاحب ته، حافظي صاحب دی واخان خبره دوی وکړه، دا لار څومره اهمیت لري؟ تاسو دی بدخشان له جغرافي سره بلدی است، ځین خلک وایي چې په دغه سي غرنې سیمو کې د لارې جوړول ډیر سخت کار دی، او که جوړم شي شاید کال 12 میاشتې ورڅخه استفاده ونی شي، خو بیلابیل خبرې دي. اول تاسو دی لارې په اړه مشاوریدونکو ته ووایس، بیا په دې اړه څو نورې پوښتنې هم شته.
د منطقي سلولاري د کچيري ورغول شي او جوړ شي، دا بالکل د افغانستان د ود لپاره ډیر اهمیت لري. شرقي اسيا، جنوبي اسيا سره او غربي اسيا، بیا شرقي اسيا سره نخلوي، او د افغانستان اهمیت ډیر زیاتی کچيري دا کاروشي. خدا په تاریخي لحاظ دا لار خوشتون درلودل دا یو مهم برخه دی ورخم دلاري وي، او په نوم د سنگ چارپاره یو ځل تشتون لري په دا پنچ کې، یا نږدې دی پامیر خورد یا کوچنی پامیر سنگ قرار لري. یو لار هندستان خواته، بل لار مثلا یوریشیا ته، بل لار ایران او غربي اروپا ته، او بل لار چین او د لری ختیسته نو کچیر غا ورغول شو ډیر خکار دی او لنی کمرغه د خوانی حکومت په دوران کې د بدخشان لاری چې ډیر خراب وي دا بالکل جوړ شوی دی په ډیر خاص ستاندرد سره د تخار از خطر بدخشان پورې د کندز خطر تخار پورې بیا د کشم د بدخشان از خطر فیض آباد پورې بالکل یو ګران قیمت لار ده چې هر کیلومتر یو نیم میلیون ډالر لګیدلی دی بیا د بدخشان څخه د پامیر خواته اول خو د فیض آباد او د بهارک یا بهارستان لار جوړ شوی دی چې هغه په ډیر خاص ستاندرد دی بیا د بهارک څخه یو سل شپږ کیلومتر دننه په د پامیر کې تر شکاشمو پورې لار غزیدلې دي یوازې 50 یا 250 کیلومتر لار پاتې دي بندر ته نه ډېر تر ډېره پورې د لار جوړ شوی دی رغول شوی دی او هغه هم لکه چې د طالبانو چارواکي ویلي هغه باندې هم کار روان وو په چټکتیا سره او بشپړ شو او زموږ
حافظي صاحب سوال دا دی چې کدا لار جوړ شي آیا چین حاضر دی چې خپل خواته ګمرک جوړ کړي اوس داسې چینایي رسنیو ویلي دي چې هغې خواته ګمرک نشته سم سړک نشته او دا بیا د چین له یوه تجارتي مرکز سره یوه ښار سره ډېره فاصله لري
خو داسې دی چې اول خو چینایان نه غواړي چې افغانستان سره مستقیما دا د سیاسي او امنیتي دلایلو سره نو غواړي چې د افغانستان د اقتصاد ورته ډیر مهم نه دی مثلا چین چې سلویش تریلیون ډالر تولید ناخالص داخلي هغه لپاره یو 500 میلیون ډالر یا یو میلیارډ ډالر ډیر پیسې نه دی د هغه لپاره د دوی ملي بشپړتیا او د تمامیت ارزي او دا شان ورته ډیر اهمیت لري نو په دې خاطر دوی ویره لري چې دا لار خلاص شي بیا یعنی یو جنجال ورته پیښ نشي دا اسلام پال خلک یا دا افراطی مذهبي خلک کالته نفوذونه کوي و هغه کې ایغور سیمه کې کانادا په تخنیکی لحاظ دا لار تقریبا غزیدلې دی او مشکلات نه لري او دا کسی چې داخله کوي شپږ میاشتې بند دي او یو کال خلاص دی دغه
لیکن د افغانستان لپاره اهمیت لکه چې ډیر زیات دی شاید چین لپاره نه وي د افغانستان لپاره شاید یو اهمیت دا وی چې د گاونډیو د نورو گاونډیو په لارو په بندرونو اتکا کمی شي کڅنګ
دا سړي چې مونږ په دغه کله ډیر تحقیقات کړی دی تر څو خپل ورغلیم د چین لري تر هغه تشخرغان پوری چې مونږ گاوند ورسوالې ده او دی خاص هم ورغلیم تر اشکاشم پوری او د بدخشان دی ولایت دی اوتاق مرستیال او یو بل رئیس وو دوی ته می وظیفه ورکړل چې لار شالتا چې سو کانتینارا مال او لزکه چې د پاکستان لاري بندې وي د ایران لار هم ډیر اوګو او ډیر غیر اقتصادي وو دوی وکول چې ولاس کانتینار مال په یو نه کې د چین څخه بدخشان ته ورسی او په هر کانتینر کې دوه تر دوه نیم زره ډالر زمون پګات شو یعنی تخفیف راغی په
لګښت شو راځي دا خبره
په زماني لحاظ الته د پاکستان لري شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې وخت په بر کې نیو او دا د دې سبب ګرځل چې دا سړی فساد شیان لکه درمل او نور شیان خوراکي مواد اول بین لړشي سوداګران ډیر منتظر شو هغه وخت کې زمون 15000 او 900 کانتینر واردات دي چین وو بیا مونږ دا اټکل وکړ چې موږ کولی شو دا لار په خپل چین سره ونخلو او لندیز می هم هغه وخت وکړل د کمیټې اقتصادي شورا وزیران ته ما درج وکړل دا پنی ولسمشر رانه ته هم ویلی دا رسمان دی او تاسو د آدرس څخه چې دا حداقل په هغه وخت کې تقریبا 7 میلیون ډالر په کال کې زمونږ په ګټه وو او د زمان لمخې د شپږ و میاشتې په ځای یو هفته کې اتر ورځو کې مال افغانستان ته داخليدل او دا ډیر زمونږ په ګټه وو او د راکلي ورکړي لپاره ډیره ګټوره خبره وو نو اوس مهال دا هغه څه داسې نه دي چې بالکل باندې
بله
لاري نوې مقصد د پاملرنه ورته نو شوې اوس په دې چې تر سالګه څخه بد سنه دي مشکل لار نه دي
بله
دې شي چې یو تر هغه سی ورته یو شین جوړ شل ته او دا اوس خو رسیدلې دي هغه پاته
بله
یو کوتل لري او لوړ جوړ لري خو یعنی دې استفادې وړ
بله ډیر مننه.
اما مشکل دا غدي چې چینایان په رسمیت نه پیژني، چینایان تر اوسه پوری د اجازه نه ورکړي. او بین دول یو قرارداد باید وسی بین د چین او د افغانستان ترمنځ پر سود رسمان د بندر خلاص.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. په واشنگتن کې د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي څخه مو د چین او طالبانو د اړیکو او د چین د هدفونو په اړه پوښتنه کړې ده. د دې خبرې به هم سره واورو.
پدې څو ورځو کې دا خبره راپورته شوې ده چې ولی چین د طالبانو سفیر په خپل ملک ومانه او هغه خپل اعتبارنامه د چین جمهور رئیس ته وړاندې کړل. او آیا دا د دې معنا لري چې چین د طالبانو رژیم پر صد پیژندلې ده کنه؟ پدې باره کې خبرې ډېرې دي، سوالونه هم ډېر دي. د ځینی هیوادونه دا پوښتنې کوي، په دې جمله کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت هم دا پوښتنه کوي. د چین دا خبره روښانه کی چې دغه د سفیر د اعتمادنامې منل دا معنا لري چې د طالبانو دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او نور هیوادونه دا پوښتنې کړي دي. په دې ورځو کې حتی مطبوعاتو د چین د خارجه وزارت نه هم دا پوښتنې کړي دي. په دغه نږدې وختو کې په دا څو ورځو کې د چین خارجه وزارت په دې باره کې وضاحت ورکړی دی، مګر هغه داسې وضاحت دی چې په کې ډېر روښنایي نه لیدل کېږي. چین ویلي دی چې د افغانستان خلکو سره نورو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، دوستانه اړیکې لري، او دغه دوستانه اړیکې به پر ځای وي.
بله ډیر مننه له شاغلی جلالی څخه چې سب شوی پیغام راستولې. ور بشو نور ملمنو ته. فاروقی صاحب تاسو له هم را سره سکور مدان چې حوصله مو وکړه. مخکې دا یادونه وشوه چې چین کومو هیوادونو کې چې کار کوي، کومه پروژه اجرا کوي، کارګرم خپل وروړي او حتی ټول وسایل خپل وي. د چین پنګونه ډیرو هیوادونو ته ډیره ګټه نه کوي. د پنګونې یو هدف دا وي چې په یو هیواد کې کار او اشتغال رامنځته کړي. د چین په پروژو کې وایي دغه برخه کمزوري ده. دا څنګه ده؟ دا خبره حقیقت لري؟
بالکل واقعیت لري. تاسو کوم حکم لا شي د افغانستان په تاریخ مخکې د انقلابات د کودتاګان مخکې دی په علازت ظاهر شاه په وخت کې چینان د افغانستان کې د ودری پروژې غټي پروژې جوړې کړې چې په هغه کې یو د کانال د پروان او نساجی د بګرامي او د سیدودری نور د چرګانو یو پروژه وه. دا ټول پروژو کې د چینانو خپل کارګران وو او هغه فعالیت کاوه. په دې اخر وختو کې چې دا چینان په افغانستان کې زموږ سره په کابل پانتون کې د شپږ میلیونه ډالر یو کومک موږ ترلاسه کړ چې په هغه کې خپل تقریبا 10% خپل د چینایي کارګران او د چینایي ماهران کې مصروف وو. تقریبا 80% افغان کارګران استخدام شوي. اگر دا په ماته قرارداد کې وسربېره د دې چې ما خپل زغت تلاش وکاو چې دا انبل ته د افغانستان د کارګران په ګټه راتي چې مګر دې هم دا پالیسی و چې په نو خود خپل متخصصین او خپل کارګران باندې دوی اعتماد کاو او په غوې په هدف سره مخ اقتصادي هدف نه شي هم هغه دوی خپل فرمایي چې کارا چي خپل کومکونه چې کی دغه په څنګ کې لکټانو هوادونه د زولري دوی خپل برلاسه لري او خپل خارجو تحملي. نو یقین لرم چې شنهانو پروژې افغانستان کې د معدن پروژې کده نور اقتصادي سکتورو کې وي دوی خپل دا پالیسی لري او خپل کارګرانو په پروژه باندې تحملي او خپل په د کارګرانو د استخدام کچه په دې شکل سره لوړې په ټول دنیا کې دوی سرمایه‌کاری لري. همداسې چې تجارت لري، راټول کړي امبال او د اقتصادي تعاملات لري. په ساختماني بحثو کې دوی خپل اکثرا د خپل کارګران پروژو باندې تعاملي په افغانستان کې مخکیم کړي دي او د جمهوریت په دوره کې په هغه پروژو کې چې دوی کار کاوه په پروژو کې چې دوی اساسي قراردادو کې دا خبره مطرح شوه چې دوی به د خپل کارګران راولي افغانستان د پاره د جمهوریت په وخت کې یو پروژه دی واده کړ چې لزرو کورونه دی جوړی چې متاسفانه په کې دی پاتې راغله. او په پروژه کې د اصل نظر کې نیول شو چې دوی د خپل کارګرانو او خپل هغه څوې د مخکنی تولید شوې پارتونه د چین برابر دی. او په هغه کې د دوی د کار وکاو په پروژه کې، مګر پروژه بیا کامیاب نشو او دوی خپل هغه تعهد تر سره نکړل چې په هغه کې د مشاینه کې دا پروژه په تابع ټول ویدو پس ناکام شو ناسی تیل دی راوی که شمال که وقعی و دا اکثر پروژو که دی دوی هم دا برنامی دی و دی دوی جز دی پروگرامون هم دا دی چه باید خپل کارگر و خپل متخصصین و وسیله بانی پروژو کرد
دی را مننه سلامت و سی کور بدن میاخل سیب د چین په دې سیمه کې افغانستان اهمیت باید ورته ډیر زیات وي سره لدی چې تاسو ول چې چین ډیر اندیشنه صرف لاغه سختري زوده د حقوق کنټرول غواړي لیکن چین د دې لپاره چې د هند په څنګ کې د ورسره سیالي لري له روسیې سره هم پټه سیالي لري او د دې لپاره چې په دې سیمه کنټرول ترلاسه کړي منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا سره وصل کړي د دې د اتصال کړي افغانستان دی ترڅو په افغانستان کې پوره نفوذ نوي دغه هدف ته نشي رسیدلی په دې کې څه وایست
زه فکر کوم چې سید افغانستان مهم دی چې موږ د چین سره وصل شو رابطه ولرو تجارت ولرو د افغانستان په ګټه باندې دی مګر چین افغانستان ډیر کړنه کې چې بایپاس کړی دی یعنی په دې معنی باندې تاسو د سی پی اک پروګرام چې د پاکستان سره دیو لري نو دا هغه د ګلګیت او دیونه گوادر ته چې دی کوم دغه هغه وان
روټ هم دغه پروژه دی منځنۍ آسیا لپاره لري منځنۍ آسیا به له دې خوا سره باید د افغانستان لري وټړل شي
نه زه په خپل ازبکستان ته تلم ما غو د دغه پروژه د ازبکستان د دغه د تاجکستان او ترکمنستان لري ور چې ایران سره وصل کیه والته دیو جدي کار نه روان کړی دی پروس کال زه ازبکستان کې ما نه مولل چې دیو عملی حالت سره کنه لګي دی جوړي او وصل کیه وو کا افغانستان سره وصل شي وړي اما ما خو مخه مرزو کې چې دیو په لند وخت کې دغه پروژه یعنی دومره سرمایه‌ګذاري نه غواړي چې دلته وکړي اما په نورو ملکونو کې لکه په مرکزی آسیا کې هغه دا پروګرامونه شروع کړي چې د دنیا سره ونخلي هغه وان روټ وان بیلټ یو سره کاو یو کمربند پروژه عملی کی اما پاکستان کوم تاسو ګوري چې د امنیتی مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې هغه پروژه الته عملی کی تاسو اوس بلوچستان کې ګوري الته امنیت خراب شوی دی او الته بیا رقابتونه نور منطقوي را مسکی په تور د مثال په خپل ایرانیان نه غواړي چې گوادر بندر ان فعال شي هغه غواړي چې بهر فعال شي همدغه وان روډ وان بیلټ کوم یو ده د ازبکستان د لارې ایران ته ورسیږي نو بیا نور رقابتونه چې د افغانستان له سره وځي رقابتونه نور سره اضافه کیږي نو په دې خاطر باندې افغانستان په هغه صورت کې ګټه کولای شي چې افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي کچېره افغانستان د رقابتونو مرکز شي او هغه د منطقوي رقابتونو او نړیوالو رقابتونو مرکز شي نو ما مخکې مرزو کې چې به موږ نشو کولای چې داسې یو تعادل رامسته کو چې د ټولو هغه تشویشونه د ټولو ملکونو او د ټولو ملکونو هغه په جانبه ګټي کوم یو دی هغه تامین کړئ شو نو په دې خاطر باندې په دغه موجوده حالت کې دغه سټیټس کو کوم حالت کوم یو دی دا د افغانانو په ګټه مهمه ده دا به تغییر پیدا کړي اما تغییر هغه وخت را مسکل شي چې قانونیت ته یو قانون اساسي په ملک وي مشروعیت نظام وي ولس په نظام کې برخه ولري تر څو چې هغه رانی شي نو دا به فقط لکه
مننه سلامت اوسه ډیر مننه میا خل صاحب کورودان افیزی صاحب مخکې یادونه وشو چې چین په یو شمیر هیوادونو کې ښه تجربه نه ده پریښه کله د سریلانکا مثال ورکول کیږي کله د افریقایي هیوادونو مثال ورکول کیږي همدغه مثالونه ورکول کیږي او خبرداري ورکول کیږي چې له چین سره باید احتیاط وشي په دغه هیوادو کې چین څه کړی دی کله چې لاند راټو وایست
پد خپل د شتمنۍ سشتن ووسی او کله چې خپل دا وسونه لري نور کې ودونه په مختلفو درجاتو سوی استفاده کوي دا موقف څخه برلاسي موقف څخه چینایان د ګوادر کې او حتی ایران سره سریلانکا سره په تیری بیا میانمار سره او نور کې ودو سره دوی تقریبا په بیا رانی شي مثلا یو بندر وای چې دا بندر زما شو دونه پیسې در کوم درته واکې زما دي دا په خپل د یو بل هیواد قلمرو وي دی یو بل هیواد شتمنی وي او جغرافیه وي خو دوی واکې د دوی په لاس کې وي او دوی په دا غاکل سنه کوي یعنی مجامله نه کوي په صراحت سره وایي چې دونه پنګاونه کوم دونه پیسې در کوم دا زای زماشو
بله سم
او دا زماله نظر دا د هیوادونو د ارزي تمامیت په خلاف یو مسله
بله ډیره مننه سلامت وسه حافظی صاحب د خبرونه وخت هم دومره او ډیره مننه د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی او همدرس د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرسیال شاه محمود میاخیل چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندویو
اے هو ایم کور دے لگا لے ڈاک شاہ عاشق اللہ خانہ لگا چھ دوی مات مصیبت نہ تر پوزے رسی دلئی
یارا چھنار گلا سزر تھوے پر احتیاج دے مصیبت نہ میں اور اگستے نہ پوے گم چھ سور سرا وکم
درنو اوری دوں کو دا چھ مات مصیبت عاشق اللہ لپارا سکولان کرلی دئی لوڑانگی ریڈیو ڈرامہ کے دا آزادی ریڈیو ل چپو مے روی
دہیلو لانگ ریڈیو ڈراما دا آزادی ریڈیو پلنڈ چپونو نسیویش او پنزویش مترو چارشمبی دسار لسنی متریو لسو بجو پٹول افغانستان کی اوری دلائشی موسیقی